د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکې سی په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سی حالات پیخي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځین نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسونو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راډيو ترنو اوریدونکو، دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې مینوالو په سلامونو مې یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو به هم خوشاله يم چې دی ویونی پاتیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مصباح، په پیل کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، که دا راته ووایئ چې د انساني کرامت حق یعنې څه؟
ډېره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتي حق دا ده چې دا باید له کرامت نه، انساني کرامت نه برخورداره اوسي. او انساني کرامت دلته د حیثیت، عزت، آبرو، برابری، د هر نوع ظلم نه او تجاوز نه د مسؤلیت او د نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، په کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو منشور د ملل متحد او د تور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ اوسي. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطحه رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامت حفظ وسي. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مصباح دا موضوع راغلی که څنګه؟
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلی دي چې آیات شریف په آیاتو او احادیثو باندې استواره ده چې ولقد کرمنا بنی آدمه، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. او د دې تر څنګ نور احادیث دي او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي. حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وسی، د هغه نو مجازات نه ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1923 اساسي قانون په 23 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دی.
اولی او په کومو مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ په هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقصیدلی نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث د مجازاتو، یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پې تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. ولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع پکې نظر کې بوسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ورباندې.
همس پس په اوسنی شرایطو کې، البته په افغانستان کې، تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
واشنې سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیکه توګه او یا هم په غیر سیستماتیکه توګه، یعنی سیستماتیکه توګه یې د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا دغه وروستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض آمیزه دي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقو نه محرومي او دا ستونزې ورته شته، او د دې تر څنګه په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونې روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپله د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي تر څو د انساني کرامت حق ناقص نشي؟
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د پلمری قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د وسنی نظام لپاره لازمه ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې رامنسجمه شي چې هر وګړی په کې احساس د مسؤلیت وکړي تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم اسباسب کورودان چې په خبرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ حاضرېږو، تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه. خاده بریالي اوسئ.